شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجلې اورېدو ته زه رضوان مراد ستاسي هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان امیرزی همکاري کوي اورې چې د افغانستان ولسمشر وایي طالبان دا توان نه لري چې یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي، او ټاکل شوی چې د امریکا سفیر په کابل کې له دندې ګوښه او د هغه مرستیال د هغه پر ځای په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه وګمارل شي. نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ویل کېږي په افغانستان کې د امریکا سفیر رایان کراکر به ډېر ژر خپله دنده پرېږدي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر وایي ایران په اصولو کې د خپل مشکوک اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې څېړنې سره موافقه کړې ده. د یمن د پوځ مشر ژمنه وکړه چې د القاعده پر ضد به پوځي عملیات ته له ځنډ پرته دوام ورکړي. امریکایي رسنۍ وایي په افغانستان کې د امریکا سفیر رایان کراکر به ډېر ژر خپله دنده پرېږدي. راپورونه وایي چې تر اوسه د کراکر د دندې د پرېښودو علت نه دی معلوم، خو هغه په داسې وخت کې کېږي چې متحده ایالات او د ناتو متحدین د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د جنګي ځواکونو وتلو ته تیاری نیسي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورېدای شئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ایران او پاکستان لا هم د ملي شورا ځینې غړي هڅوي چې دا شورا د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند تصویب نه کړي. د ولسي جرګې غړي شکر باری زینن ازادي راډیو ته وویل چې باید د ایران او پاکستان د دغو هڅو مخنیوی وشي.
که یو وکیل سبزی ایران ته ځان خرڅوي یا یو وکیل سبزی پاکستان ته سر خرڅوي او یا امریکا ته، مهم څه دی چې د افغانستان د خلکو استازی نه باید د سفارتخانو او د استخباراتي سازمانونو وسیله وي.
د دغه صنعت پر وړاندې د ګاونډیانو پټ او ښکاره مخالفتونه افغان کارپوهان د افغانستان په کورنیو چارو کې بربنډه مداخله بولي او په وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. ناروې اعلان کړ چې غواړي هر کال افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې 125 میلیون ډالر مرسته وکړي. د ناروې صدر اعظم تېره ورځ له افغان ولسمشر سره په کتنه کې دغه راز ویلي چې هیواد غواړي له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو یو تړون لاسلیک کړي. تمه ده چې د ترکمنستان، هند او پاکستان چارواکي سبا ته هغه موافقه لاسلیک کړي چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدول کیږي. راپورونه وایي دغه موافقه د ترکمنستان د کاسپین د سمندرګي په غاړه د اوازا په تفریحي ښارګوټي کې چې سبا ته د ګازو نړیوال کانفرنس جوړیږي لاسلیک شي. د ګازو د پایپ لاین دغه پروژه چې 1.6 میلیارډ ډالر لګښت لري تر هغې د لومړي ځل لپاره د نویو لسیزې په نیمایي کې جوړه شوې وه. د دغه پایپ لاین ملاتړي وایي که په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه وي، دغه پایپ لاین به په 2018 میلادي کال کې په فعالیت پیل وکړي. د پاکستان پوځ د سمندري ځواک درې افسرانو ته یو کال مخکې په کراچۍ کې پر یوې پوځي اډې له وسلوال برید سره په تړاو د عسکري اصولو سزا ورکړې ده. دغه درې افسران په بې پروایي مجرم پیژندل شوي دي. دوی سزا ښایي په طرفې نه کولو او د قوماندانۍ په دندې نه ګمارلو پورې محدوده شي. د تېر کال د مۍ په 22 په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر اډې د وسلوالو کسانو په برید کې 10 کسان ووژل شول او د امریکا سخت دوه اکتشافي الوتکې ویجاړې شوې. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د مرکزی آسیا د 5 هیوادونو له چارواکو څخه مننه وکړه چې ناتو ته اجازه ورکړي چې د دوی له لارو او د اورګاډي د شبکو په ذریعه لوجستیکي مواد ولیږدوي. پنیتا پرون په شیکاګو کې د ناتو د سرمشریز په حاشیه کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له چارواکو سره وکتل. واشنگټن د مرکزی آسیا له هیوادونو او روسیې سره په داسې حال کې د دوی له خاورې د وسلو د لیږدولو په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې ترسره کړې چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونه د 2014 میلادي کال پایله دی هیواد وتلو ته تیار نیسي. د پاکستان د اکمالاتو لار لنډه ده، خو دی هیواد تیر کال د امریکا د هوایی برید په عکس العمل کې چې 3 پوځیان وژل شوي دغه لار له څه باندې 6 میاشتو راهیسې تړلې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر وایي ایران په اصولو کې د خپل مشکوک اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې څېړنې سره موافقه کړې ده. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مشر یوکیا امانو نن په ویانا کې خبرالانو ته وویل چې د دې ادارې او تهران ترمنځ موافقه به ډېر ژر لاسلیک شي.
I can say it will be signed.
زکوالشم وایم چې دغه موافقه به ډیر ژر لاسلیک شي، خو دانشم وایلی چې کله په 2 ورځو کې به دا مسله روښانه شي. امانو دا څرګندونې تهران ته له 2 ورځني سفر وروسته ویانا ته رسیدو سره سم وکړې. په عین حال کې سبا ته په بغداد کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کیږي. لویدیز غواړي چې تهران باید ثابت کړي چې اټومي پروګرام سوله ییز دی. د ترکیه ولسمشر عبد الله ګل وای د داډا چې د ترکیه اړیکې به د فرانسې د نوی ولسمشر فرانسوا اولان په مشرۍ له فرانسې سره په چټکۍ سره خېشي. ګل پرون په شیکاګو کې د ناتو د سرمشریزې په هاشه کې له اولان سره وکتل. د ترکیه رسنۍ وای اولان ژمنه وکړه چې له ترکیې سره به د اړیکو نوی باب پرانیزي. د ترکیه او فرانسې ترمنځ اړیکې چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب په وړاندې د فرانسې د مخالفت له وجې خرابې وې، تېر کال د فرانسې د پخواني ولسمشر نیکولاس سارکوزي هغو هڅو نورې هم کړکېچنې کړې چې غوښتل یې نوی قانون تصویب کړي چې له مخې یې هر هغه څوک چې د عثماني امپراتورۍ په جریان کې د ارمنانو له ډلې ییزې وژنې انکار کوي مجرم پیژندل کیږي. د یمن د پوځ مشر ژمنه وکړه چې په پایتخت صنعا کې د القاعده لخوا د تېرې ورځې ځان وژونکي حملې ته په پام سره چې شپږ نوي عسکر یې ووژل دې شبکې پر ضد عملیات ونه دروي. د یمن د پوځ لوی درسیز علي اشوال نن د یمن د یووالي د 22مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې القاعده ته خبرداری ورکړ چې پر ضد به جګړې ته له ځنډ پرته دوام ورکړي. په دغې ځان وژونکي حمله کې شاوخوا 300 نور پوځیان ژوبل شوي وو. یو بې فضانور د تجارتي راکټ په ازمیختي ډول له فلوریدا څخه د فضایي نړیوالې اډې پر لوري وتوغول شو. 3 2 1 0 د لومړي ځل دی چې د یوې خصوصي کمپنۍ لخوا په فضا کې د ځمکې مدار ته یو راکټ توغول کیږي. تر اوسه ټول راکټونه د نړۍ د ځواکمنو دولتونو له لوري فضا ته توغول شوي دي. تمه ده چې دغه راکټ به د راتلونکې جمعې په ورځ له فضایي نړیوالې اډې سره ونښلي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری وړاندې په دې مازیګرنی خبری مجله کې ولسمشر کرزی وی طالبان دا توان نلری چی یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. د امریکا د جمهور رئیس ادارې پریکړه کړې چې په افغانستان کې خپل سفیر ښاغلی کراکر په راتلونکي میاشت کې لری کړي. دغه راز اوري چې د افغانستان د ملي امنیت اداره وی په هیواد کې ښوونځیو ته د وروستیو امنیتي ستونزو تر شا د سیمې استخبارات لاستري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د پاکستان او ایران سفارتونه په کابل کې هڅه کوي تر څو د ولسي جرګې غړي د امریکا سره د ستراتیژیک سند تصویب نه کړي.
د افغانستان د خلکو استازي نه باید د سفارتخانو او د استخباراتي سازمانونو وسیله وي.
دغه راز د افغانستان په اړه د شیکاګو د سرمشریزي په باب د چارو د کارپوهانو نظر هم اوري. او د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یو شمېر مسافرین د لازمو اسانتیاو څخه شکایت کوي خو مقامات وایي چې د دې د حل لپاره هڅې کوي. تاسو زمون غټله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو په پانه azadiradio.com باندې تاسو زمون خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر پورې دوام کوي په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای طالبان دا توان نه لري چې یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. خاغلی کرزی دا څرګندونه د لویدیز مشرانو د ډاډ په مقصد چې غواړي خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي کړي دي. ولسمشر کرزی په دې اړه له سینن تلویزیون سره مرکه کړې چې مهمه برخه له جناقه الکوزی اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی سی این این تلویزیون ته ویل طالبان ممکن د حملو کولو په سړک کې د ماینونو ایښودلو او ځان وژونکو د استولو توان ولري خو دا توان نه لري چې هغوی د یو ځل بیا واکمن شي او هیواد د بیرته پر شا بوزي. جمهور رئیس کرزی دا خبرې په شیکاګو کې د ناتو د مشرې غونډې په څنګ کې وکړې. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د 2014 کال په نیمایي کې به افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې مسؤلیتونه په غاړه اخلي او د 2014 کال په پای کې به بهرني عسکر له دې هیواد څخه وځي. جمهور رئیس کرزی سی این این تلویزیون سره مرکې کې وویل افغانستان مخ په وړاندې روان دی او له خپل ځان څخه به دفاع کوي. موږ پرمختګونه ترلاسه کړي او د افغانستان خلک به اجازه ورنکړي چې هر څه پر شا لاړ شي. د شیکاګو په غونډه کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او ناتو متحدانو د 2014 کال په پای کې د افغانستان څخه د 1,15,000 عسکرو د ایستلو لپاره په پلانونو خبرې وکړې او صلاح شول چې دا ځواکونه به په تدریجي او مسؤل ډول له افغانستان څخه وځي. جمهور رئیس کرزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا حکومت لا هم له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی وویل بالکل چمتو یو. د زیاته کړه موږ دا مهال د اوږدې مودې د سولې په یوې معاملې کار کوو. موږ په دې اړه قوي اراده لرو او ژمن یو. موږ به له طالبانو د پاکستان حکومت او خپل متحدانو سره د سولې عملی ته دوام ورکړو. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي او دا د افغانانو لپاره زموږ مکلفیت هم دی. د ناتو مشر غونډه چې د افغانستان مسلې د اجنډا په سر کې و د پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ترانزیتي لارې د بیرته پرانستلو لپاره د ناکامو هلو ځلو تر سیوري لاندې راغلې وه. خو جمهور رئیس کرزی له سی این این تلویزیون سره مرکې کې وویل دی نه غواړي چې د اسلام آباد لخوا د ترانزیتي پیسو یا حق العبور په اړه قضاوت وکړي خو دا مسله به د پاکستان له صدراعظم یوسف رضا ګیلانی سره د راتلونکي کتنې او غونډې پر مهال مطرح کړي.
و هم اوریدل چې ولسمشر کرزی وی طالبان دوه توان نه لري چې یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. ولسمشر کرزی دا خبرې له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. نوموړي دا څرګندونه په شیکاګو کې کړي. د شیکاګو په غونډه کې چې د ناټو سر مشري زوه د افغانستان په اړه مهمې پریکړې وشوې. افغانستان په اړه دا تایید شو چې له 2014 کال وروسته به نړیوال ځواکونه له دې هیواد څخه وځي او میلیاردونه ډالر به د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره ورکول کېږي. په همدې اړه چې آیا دغه ژمنې او اعلانونه به د افغانستان د خلکو دا اندېښنه چې له 2014 کال وروسته به هیواد له ګډوډۍ سره نه مخامخ کېږي لرې کړي، او که څنګه د چارو له کارپوه پوهان ودیر صافي سره مو دا خبرې شریکې کړي؟
دې کې شک نشته، پروپاګاندا او تیت پرک جګړې نشي کولای چې منظم ډول سره یو حکومت ونیسي او یا نظام په لاس کې ونیسي. مګر دا جګړې که دوام وکړي او دلته اصلاحات نه راغلي وشي، سمه اردو نه تربیه شوي، سمه ملي مسله قوا موږ ونه لرو، لکه دا اوس چې وینو ډېر ضعیف کاری په هر ځای کې دی، حملو په مقابل کې د هر ځای کې تسلیمېدو کې، هر ځای کې پېښې چې د دننه په دوی کې پېښېږي یا په ټول مملکت کې چې موږ ګورو وینو خلک نارامه دي، خلکو امنیت خوندي نه دی، نه د بهر د خوانه حملې خوا د حملو جواب ورکولی شو. دا اوسه پورې چې ټولې نړیوالې قواوې موږ سره دي او نه دننه امنیت تامینولی شو، یعنې د فعلي دولت په اوسني شکل سره خپل وظیفه چې ساتل د هیواد دي د بهرني حملاتو نه او دننه کې امنیت ټینګولو دپاره دې عهدې نه نه دی وتلی. دا به دوه کاله وروسته د خارجیانو د وتلو نه وروسته څنګه وتوانېدلی شي چې په دومره لسو کالو کې دا کار ونه شو کولی، په دوه نورو کالو کې به دومره قوي شي چې دوی به دا تضمین وکړي چې دا امنیت به وساتي. بل مسلکي حکومت غواړي، کار اهلکار ته سپارل غواړي، اصلاحات منځته راوړل غواړي چې دا سړی ادا وکړي د هغې په بنیاد
د شیکاګو په غونډه کې یوازې دا ویل شوي دي چې له 2014 کال وروسته به دغومره پیسې د افغان ځواکونو د تمویل لپاره ورکول کېږي. اصلي پوښتنه دا ده چې په دې کې دا نه دي ویل شوي او تر اوسه په ډاګم نه ده، د تجهیز په برخه کې، د روزنې په برخه کې، په عصري وسلو سنبالولو په برخه کې، د هوایي ځواک په برخه کې به له افغان ځواکونو سره څه ډول مرسته کېږي؟
زه فکر کوم چې دا مجلس به د دې نه ونو چې دوی ټولې بیا داسې ژمنې وکړي بدون د دې نه چې د وویني د افغانستان د لوري نه چې دوی دغه پخوای چې ژمنې کړې وې چې اصلاحات راولو او نه دي کړي، چې دوی به آینده د دوه کالو کې دا اصلاحات نور راولي که نه. په دې لحاظ هغوی هېڅ د دې وعدو کولو نه ځان وژغوره، مګر په هغه ستراتیژیکو تړونونو کې چې مختلفو هیوادو سره شوي دي دا شیان په تفصیل ذکر دي، هماغه کفایت کوي د دوی لپاره. او علت هم همدغه ده چې دوی غواړي په دې دوه کالو کې 2014 کال پورې نړیواله ټولنه غواړي چې ووځي، وویني چې دا خلک ژمن دي د افغانستان نظام د اصلاحاتو راوستلو دپاره که نه.
وسلوال طالبانو اعلامیه خپره کړې وایي چې دغه چې دی دغه د شیکاګو سرمشري چې وه او دوی دا غونډه دا نمایشي وه، او هماغه خبرې چې پخوا سوې د افغانستان له خلکو سره د مرستو هماغه بیا تکرار شوي. له دې نقطې نظره د طالبانو خبرې څومره پر ځای ده؟
طالبان هم باید دې ته متوجه شي، هغوی خو د ځان دپاره تبلیغاتي خبرې کوي. طالبان که غواړي چې وطن وګڼي خپل افغانستان او دا ارامه شي، باید چې دې خبرو نه هغوی لاس واخلي. هغوی باید په دې باندې پوه شي که ژمنې نړیواله ټولنه وکړي که ونه کړي، که دا جلسې او کانفرنسونه که دا نمایشي وي که حقیقي وي، بیا هم نړیواله ټولنه که دوی خپلو عملیاتو ته هر څومره زیات قوي دوام ورکړي هغوی شتون نور هم قوي کېږي. هغه څه شی چې طالبانو ته ملاسته راځي او موږ ته ملاسته راځي هغه د افغان ملت بدبختي ده، نه د دې حکومت دپاره، نه د خارجیانو دپاره.
ډېره زیاته مننه پوهان ودیر صافی، د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ملي شورا یو شمیر غړي وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي توګه ایران او پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک سند د تصویب په وړاندې خنډونه پیدا کړي. دوی وایي چې دا دواړه هیوادونه د ستراتیژیک سند د ځان لپاره زیان بولي او د ملي شورا یو شمیر غړي هڅوي چې دا سند رد کړي. په عین حال کې ځینې داسې رپورټونه هم شته چې حتی په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونه په دې اړه ځینې ځانګړي پروګرامونه هم پرمخ وړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د نسیم شفق رپورټ ته.
د ملي شورا یو شمیر غړي تاییدوي چې په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونه هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د تصویبولو مخه ونیسي. د ملي شورا د غوغړو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له غوغړو سره په کابل کې د ایران او پاکستان د سفارتونو د کارکونکو لید کاته رد نکړل چې د دوی په خبره په یو ډول له دې هیوادونو سره اړیکې لري. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکریه بارکزی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان او ایران کمزوري او اړ افغانستان غواړي. د په ملي شورا کې د ایران او پاکستان د ګټو د خوندي کونکو موجودیت تایید کړ.
زه افسوس کوم په هغه ملت باندې چې دغه رقم جاسوس وکیلانې پارلمان ته لیږلي دي. مهم څه دی چې د افغانستان د خلکو استازي نه باید د سفارتخانو او د استخباراتي سازمانونو وسیله ای څوغوی وشي کولای د خپل دغه وسیلو په ډول باندې هغه اهداف ته ورسیږي چې په هغه اهداف باندې د افغانستان ثبات، د افغانستان هویت، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان استقلال تر پوښتنې لاندې سي.
میرمن بارکزی وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاري او موافقتنامه سربیره پر دې چې د دې هیواد په ګټه ده د سیمې امنیت او ثبات هم خوندي کوي. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي هموایي چې تهران او اسلام آباد کوښښ کوي چې په ملي شورا کې د خپل نفوذ له لارې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر ضد افکار تحریک کړي. د دې جرګې غړي هدایت الله رهایی څرګنده کړه چې ایران او پاکستان هیڅکله په افغانستان کې ثبات او پرمختګ نه غواړي. د ولسی جرګې غړی اسدالله سعادتی هم د دې جرګې د ځینو نورو غړو په څیر نظر لري او وایي چې ایران او پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر ضد له مخکنه اقدامات پیل کړي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه د روان میلادي کال د می د میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس اوباما لخوا په کابل کې لاسلیک شوه، خو عملي کول یې د افغانستان د ملي شورا تصویب او د ولسمشر کرزی توشیح ته اړتیا لري. سره له دې چې په دې ستراتیژیک سند کې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو مسأله نه درغلي، خو بیا هم اسلام آباد او تهران په دې اړه غبرګون ښودلی دی. حتی په کابل کې د ایران سفیر سه موده مخکې د مشرانو جرګې رئیس ته خبرداری ورکړی و که چیرې دا سند تصویب شي نو دوی به یې پر ضد جدي غبرګون وښیي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما ادارې پریکړه کړې چې په افغانستان کې خپل سفیر روان کراکر په راتلونکي میاشت کې لري کړی او پر ځای د هغه مرسیال جیمس ګننکام په دغه مهمه دنده وګماري. په دې اړه رویټرز اژانس رپورټ لیکلی چې مهمه برخه له جانقه الکوزی اورو.
تر اوسه نه ده څرګنده چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر چې د ډیر احترام وړ ډیپلومات دی ولې له دندې لري کیږي او یا خپل دنده پرېږدي. خاغلی کراکر چې د 2011 کال د جولای میاشت کې له تقاعد څخه په کابل کې د امریکا د سفیر په دندې وګمارل شو، په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې ډیپلوماتیکې هلې ځلې چټکې کړې چې سپینې ماڼۍ خپل پام د 2014 کال په پای کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو کمولو ته اړولی و او فکر کوي چې په دې کار سره به په افغانستان کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل نه شي. خاغلی کراکر د جګپوړو امریکایي چارواکو په ډله کې و چې په شیکاګو کې د ناتو په مشیزي غونډه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د ناتو په غونډه کې زیات شمیر لویدیځو مشرانو یو ځل بیا خپل هغه پلانونه په ډاګه کړل چې غواړي د 2014 کال په پای کې به له افغانستان څخه خپل عسکر وباسي او امنیتي مسؤلیتونه به افغانانو ته سپاري. اصلا په افغانستان کې د خاغلی کراکر دنده ډیره ګرانه او ستونزمنه وه او هغه هم په داسې حال کې چې د واشنگتن او حامد کرزي ترمنځ اړیکې په ظاهر کې خراب شوي ول. د به په افغانستان کې د اداري فساد او بېوزلۍ پر ضد مبارزې چارې هم څارلې. خاغلی کراکر هغه مهال چې طالب وسلوالو په کابل کې د امریکا پر سفارت او د لویدیځو هیوادونو پر هدفونو حملې کولې، ډیپلوماتان یې ښه رهبري کړل. دغه راز یې له افغان حکومت څخه په ټینګه وغوښتل چې بدلونونه رامنځته کړي او په دې توګه په راتلونکي کې د بهرانیانو د میلیاردونو ډالرو مرستې جاري وساتي. د رویټرز په وینا په 2011 کال کې په کابل کې د کراکر په ټاکنې سره جمهور رئیس اوباما غوښتل چې د افغانستان جګړې ته د نورو منابعو د جلبولو په مقصد د خلکو پام ور واړوي او په دې هیواد کې د امریکا ماموریت پای ته ورسوي. د راین کراکر د لری کېدو خبر په داسې وخت کې خپور شو چې په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو سفیر کامرون منټر خپلو کارکوونکو ته ویلي چې دی به په څو راتلونکو میاشتو کې خپله دنده پرېږدي. د جمهور رئیس اوباما له ادارې څخه د جګپوړو کسانو د لری کېدو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د منځني ختیځ د چارو سلاحکار جیفري فیلټمن هم خپله دنده خوشې کړې او وایي په ملګرو ملتونو کې ښه کار ځانته پیدا کړی دی. خاغلی کراکر له 2001 څخه تر 2009 کال پورې په عراق کې د متحده ایالاتو د سفیر دنده ترسره کړې او هغه مهال عراق ته د اضافي عسکرو پاستولو سره فرقهیي جګړې کمې شوې او د ده شهرت ته ګټه ورسوله. د دغه راز په پاکستان، سوریې، کویت او لبنان کې د امریکا د سفیر په دندو کار کړی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په هیواد کې خونځیو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو تر شا د سیمې استخباراتي کړۍ لاس لري. د دې ادارې وایان لطفالله مشل نن په خبري غونډه کې ویل چې د الفاروق د عملیاتو یو اساسي هدف د افغانستان د پوهنې سیستم دی چې په دې وسیله افغان دولت او نړیواله ټولنه ضربه ویني. د ملي امنیت د ادارې لخوا دا معلومات په داسې حال کې خپرېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې خونځي وتړل شوه او د زده کوونکو په مسمومولو سره خونځیو ته د ورتګ د مخنیوي هڅې وشوې. د دې موضوع په اړه د ملي امنیت د ادارې د ویاند څرګندونو نور حل له کابله د حمید مومن په رپورټ کې.
کسه هم د ملي امنیت ادارې د هغو استخباراتي کړیو نوم یاد نه کړ چې د افغان دولت وسلوال مخالفین هڅوي چې خوانځي په نخه کړي، خو وایي چې دوی هڅه کوي په دې ډول سره د نړۍ د مطبوعاتو مهم سرلیکونه خپل کړي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د سیمې استخباراتي کړیو غواړي چې په خوانځي او د حملو له لارې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته ضربه ورکړي. د ملي امنیت د ادارې وایان لطفالله مشل د سه شنبه پورس په کابل کې خبرې اعلان ته وویل چې د پاکستان په کوټه ښار کې په دې اړه یو غونډه هم جوړه شوې وه.
تاریخ 8
سور در کویټه د وای دا غونډه چې موږ ترې خبر یو د سور د میاشتې په 8 نیټه د پاکستان په کویټه ښار کې جوړه شوې و چې مشري ملاقاتوم ذکر کوله او د حقانی شبکې او د پیښور د شبکې استادو هم پکې ګډون کړی و. دوی ته د سیمې استخباراتي سازمان د لپاره چې دوی جنگي ظرفیت نه لري دندو سپارل شي چې ریکي کارونه وکړي او خوانځي وسوځوي سو د رسنیو د لومړي مغټ څلیکونه
او ټلویزیون او ویب سټ اوبشي.
د ملي امنیت د ادارې په وینا ملاقاتوم ذکر د کویټه د شورا د دویم درجه جګ پړې شرده. د ملي امنیت ادارې د معلومات په داسې حال کې خبره کړې چې وسوس د هواد په زینو سیمو لکه غزنی، پکتیکا او ننګرهار کې یو شمېر خوانځي د ورپېخو امنیتي ګواښونو له کبله تړل شوی او د هواد په زینو نورو سیمو کې د خوانځي زده کوونکي مسموم شوی دي. خاغلی مشال زیاته کړه چې وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په مجموع کې خوانځي او په تیره به د نجونو خوانځي په نخه کړي او په خلکو کې د ویرې فضا رامنځته کړي.
د برنامه عملیات الفاروق هدف او تمرکز
دی وایي چې د الفاروق په نامه په عملیاتو کې د دوی اساسي هدف د خوانځي تړل دي. دوی لومړی د نجونو په مسمومولو سره غواړي چې په خلکو کې ویره رامنځته کړي سو خلک خپل ماشومان خوانځیو ته وانستوي. د الفاروق د عملیاتو له اعلان وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو خوانځي یا تړل شوي او یا زده کوونکي مسموم شوي او یا هم سوځول شوي دي. که څه هم وسلوالو مخالفینو د ملي امنیت د ادارې د سرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې د خوانځیو په سوځولو او تړلو کې خپل لاس درلودل رد کړي وو. په افغانستان کې د خوانځیو د تړلو پیښه کومه نوې خبره نه ده، خو کل دې مسلې په داسې حال کې زور اخیسته چې امریکا او افغانستان په خپل کې ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی دی. د دې تړون د لاسلیک کولو په درشر کې اکثر افغان کتونکو او امنیتي چارواکو خبرداري ورکړی چې ممکن له دې سره د سیمې او گاوند په استخباراتي فعالیتونو کې زیاتوالی راشي، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې افغان امنیتي ادارې د دا ډول فعالیتونو د مخنیوي لپاره څه ډول پروګرامونه لري او آیا دا د دوی د وس خبره ده او که څنګه.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the solution.
Jahan is gone, the rule
boy and
the security
Afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kare.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یو شمېر مسافران د لازمو اسانتیاو له نشوالي شکایت کوي، وایي چې دولت په هوایي ډګر کې موجوده ستونزې را پام غورځولې دي. د کابل هوایي ډګر اوس مهال د هواد یو له زیاتو مصروف هوایي ډګرونو څخه شمېرل کیږي چې هر ورځ په سلګونو مسافران ترې تګ راتګ کوي. د ترانسپورت وزارت ترې یو حد موجوده ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د حل لپاره هڅې روانې دي. د موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
اکثر هغه مسافرین چې موږ ورسره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبرې وکړې، په دغه هوایي ډګر کې د مسافرینو لپاره د لازمو اسانتیاو له نه موجودیت نه شکایت کوي. د دوی په وینا په هوایي ډګر کې د مسافرینو د انتظار لپاره د معیاري خونو تشنابونو نه موجودیت او د اوږدو ساعتونو لپاره د الوتنې انتظار هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان وي. له کابل څخه هرات تلونکي مسافر فرهاد پر افغان دولت انتقاد کوي چې له نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مرستې له ترلاسه کولو سره سره لا هم نه دی توانېدلی چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر ستونزې حل کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ستونزې د پروازونو په برخه کې دي. زه له اړوندو چارواکو غواړم چې دا ستونزې هوارې کړي.
له مسکو څخه کابل ته راغلی یو بل مسافر حافظ وایي چې نږدې 15 ساعته په هوایی ډګر کې د الوتنې لپاره انتظار کړی.
له مسکو راغلم، هرات ته ځم، له 8 بجو منتظر یم. د ناستې ځای نشته، پرواز هم نشته، ولا همره چې باید وای ښه نه دی، پاکي او دا خبرې نشته.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ستونزې مني، خو وایي چې د دې ستونزو حل یو څه وخت غواړي. د دې وزارت ویاند ننګیالي قلاتوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زه دا ستونزه تر یو حده منم، خو په هغه حد کې هم نه ده چې موږ د په کابل نړیوال هوایي ډګر کې تشنابونه ونه لرو. تشنابونه شته دي، بلکې د نارینه او ښځینهوو لپاره جلا جلا دي، خو د حفظ او مراقبت په برخه کې ځینې ستونزې شته.
هغه زیاتوي چې د نړۍ پرمختللي هوایي ډګرونو معیار ته رسیدل وخت او پرلپسې کار ته اړتیا لري چې یاد وزارت په دې برخه کې کارونه تر لاس لاندې نیولي دي. د کابل نړیوال هوایي ډګر مسافر په داسې حال کې د دې هوایي ډګر له خدمتونو شکایت کوي چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ترانسپورټ هوایي چلند وزیر داود علي نجفي او په کابل کې د جاپان سفیر هیرو کوتاشي لخوا د دې هوایي ډګر د ټکسوی یا پارکینګ د جوړېدلو چارې پیل سوې. ښاغلي نجفي وویل چې یاد پارکینګ د جاپان د وړیا 20 میلیونه ډالرو په مرسته د یو کال په موده کې جوړیږي.
هغه ټکسی وی چې نن یې موږ د افتتاح شاهدان یو 4.3 متره سور او 4.5 کیلومتره اوږدوالی لري. یا ټکسی وی د لویو 340 او 320 تیارو د کیناستو او پروازو لپاره لازمي اسانتیاوي لري.
هغه زیاته کړه هغه ستونزې چې پخوا مو په دې برخه کې درلودې د دې کار په بشپړېدلو سره به حل سي. د جاپان سفیر وویل چې له دې سربیره به د کابل د نړیوال هوایي ډګر د څراغونو او علامو د جوړولو چارې هم پیل کړي. په 2014 کال کې کله چې افغان امنیتي چارواکو ته د مسولیتونو د لیک بهیر بشپړیږي، د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې له دې سره به یو وخت د ترانسپورت او هوایي ډګرونو ټولې چارې افغان دولت ته وسپارل سي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو راغلی یم، یو سات سات سره ولاړ یم چې ساتونه جوړوي او رنگارنګ ساتونه ورسره ایښي دي، هم د نارینهو لپاره هم د ښځینهو لپاره. نوم مو څه شی دی؟
زما نوم شبیر ده، په سره کسی کارتنو کې ساسازي کوم او سات فروشي کوم.
اوس یوه خبره ده، دغه اوس خو موبایلونه راغلي، هر څوک موبایل لري که نه، زیاتره هر څوک یې که نه لري ځینې خو یې لري، نو دوی هغه د سات ګټه موبایل نه اخلي. څنګه دغه د ساتونو خرڅلاو یو څه
عادت لري؟ دا چې عادت وي که نه، بیا د سات نه بغیر هغې ورځ نه تېرېږي چې موبایل ورسره لاس وي، بیا هم سات پلاس کوي.
یعنی که موبایل ولریم
ولریم بیا هم سات پلاس کوي، ډیزاین دپاره، موډ دپاره، چې خلک وایي موډ خدا تعالی دلی چې نن سبا خلک ځان وایټ نه، خو لیکن موډ پورا کوي.
څنګه اوس ساتونه خرابېږي که نه؟
هو والله خرابې په دې چې دا چین خو یو بار مصرف ساتونه ډېر لار لېږلی، پوه شو، نو بس ساتونه ډېر خرابېږي په دې چې یو بار مصرف دي. ښه څوک نه اخلي، ښه 1500 2000 1500 روپۍ قیمت دی چې ورته 1200 روپۍ منډې وي، پیوالې یو نیم سل والا سات نه اخلي.
اوس خو هغه د چا خبر داسې ده چې جامو سره سات هم رنګ بدلېږي؟
هو هغه شته، هغه بیا یو ویشت هغه ما سره ساتونه شته چې هغه یو ویشت بندونه هم لري، یولس بندونه هم لري، هغه خپل په کپړو مطابق سره بندونه چینج کوي. کپړو سره
څنګه څوک اخلي دغه بندونه رنګ په رنګ؟ چې سات یو وي خو بندونه ډېر اخلي.
اخلي ښه ده، قیمتونه یې وروره د سلو نه واخل تر 2000 پورې هم لرم.
او زیاتره کوم ساتونه اوس وخت کې خرڅلاو ډېر لري چې خلک یې خوښوي؟
د مکتبیان د تور ساتونه دي، هغې کې اوبه هم نه ورځي، قیمت هم ډېر ګزارال، د بند چرمي ډېر خرڅي.
دغه یو چا ویل وایي سات به خراب و، بیا به میګه پکې واچول، هغه سات به چلی.
هغه اتومات په خوا زمانې اتوماتونه اوس خلک پلاس کوي نه، ځکه چې ډیزاین دومره خاص نه ده. نن سبا خو د ټول د یخک سیټ دپاره ډیزایندار غواړي، هغه په خوا زمانه و ټول دروغ دي.
نه دغه رښتیا وایي، میګه مې پکې واچول سات
به چلی. هسې دا د خلکو یو اوازه ده چې ولاړ میګه اچوره، دا اچوره، دا ټول دروغ کار ده.
د خپل کار نه څنګه خوشاله؟
بس الله پاک نه شکر گزار یم،
خدای دې خوشاله لره او دغه کاروبار دې همداسې رنګین
اوسه. الله دې عزت وکړي ستاسو.
د
اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي راډیو بیلا بیل خبرونه د خپل موبایلونو لارې واوري. کچېرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لارې واوري.
دا ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپا د سحر لونه د ماخام تر و پورې په ډیر صف